السلام علیکم، سحر مو په خیر. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. نن د اتوار ورځ د کال 2015 د اکتوبر د میاشتې سلوره بنیټه او په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دي. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو انیس اجمل او جوناتن د سلام پښتونخوا په دې اولنۍ غړی کې ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه کې درته د پاکستان، افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه لرو. سو خوندور سندرې به هم واورې، خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې غړی تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو په کندوز کې په یو اسپیټال هوایي بریدونه په سختو ټکو غندلې دي. په پیښور کې د پولیو د ناروغۍ یو بل کیس مخې ته راغلی دی، او د عراق په بغداد کې د یو برید په نتیجه کې سلی رشتنه وجل شوی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو په کندوز کې د بې پولو ډاکټرانو پر یو اسپیټال د هوایی بریدونو غندنه کړې ده. د خالی په شپه په دغه پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي وو، چې پکې د بې پولو ډاکټرانو د عملی 12 کارکوونکي، 4 د لوی عمر مریضان او 3 ماشومان شامل وو. په دې پیښه کې لږ تر لږه 13 کسان سخت زخمي شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې مشر زید رادل حسین ویلي دي، لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوي دي، که په روغتون دا برید ثابت شو نو دا د جنگی جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. د بې پولو ډاکټرانو ډله وایي په کندوز کې د خالی د شپې په هوایي برید کې د دوی د اسپتال ځینو برخو ته زیان رسېدلی دی. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون پر دې برید د سخت خفګان څرګندونه هم کړې ده. د کندهار امنیه کمانډان بیا وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي، تیار دی چې کندوز ته لاړ شي او د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرزاق دا خبره پرون ماښام په کندهار کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. هغه زیاته کړه،
موږ د مرکزي حکومت فیصلې ته ګورو، کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومک ورسره وکړو، او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو، چې هر وخت هغه رامت کوي موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرزاق زیاته کړه چې په کندوز کې د وسلوالو وروستي پرمختګ د ولایتي ادارې کمزوري او د نه همغږۍ نتیجه ده. د اورسکان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د نامعلومه وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی. د اورسکان د والی ویان دوست محمد نایاب پرون مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام وسلوالو د مرکز ترین کوټ په مهرآباد سیمه کې پر قومي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه او هغه یې وژه. د محمد نایاب په وینا معلم حبیب الله په سیمه کې یو باسره قومي مشر و. تر اوسه د دې حملې ذمهواري چا نه ده منلې. افغان امنیتی چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې 4 وسلوال وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د مطبوعاتي دفتر څخه پرون په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په تیرو 3 ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولي کوټ ولسوالو، د غراس د لشکرګاه په دوره سیمه کې د وسلوالو په ځایونو افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کړي، چې په نتیجه کې 4 وسلوال وژل شوي او 4 زخمیان شوي دي. وسلوال لا په دې اړه سم دی ویلي. په پیښور کې چارواکي وایي د پیښور په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په یوې ماشومې کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوی دی. په پیښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال ریډیو ته وویل چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دې نوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سخ کال د پولیو د کیسونو شمېره 45 ته ورسېده. د ډاکټر اکرام په خبره په پیښور کې به د راتلونکي 10 نیټې نه د پولیو ضد 4 ورځنۍ مهم هم پیلېږي. یاد دی وی چې پرون پیښور مرستیال کمشنر د لړمی او ډاک سیمو د دوو منتخب شوو کونسلرانو له دې وجې د نیولو حکم ورکړ چې ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي نه ورکول او نور خلک هم د پولیو ضد ساسکو ورکول نه منې کول. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د عراق د بغداد په شیعه مشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 30 رشت کسان وروسته له هغې وژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه. دغه برید د کازیمیا سیمې په ادن چوک کې پر یو چیک پوسټ شوی، چې له کبله یې لږ تر لږه 60 کسان زخمیان شوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د قومندانې د مرکز ویان سادمان ویلی دی امنیتی ځواکونو د دریو برید کوونکو له ډلې یو تن په ډزو وشلې او دوه نور پسان پورې تړلي بارودي مواد د چولو له وجې وجل شوي دي. د یوې څارونکې ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایشت د دغو بریدونو ذمهواري منلې ده. آغا لومړنۍ الوتکه چې د سخت کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د وجل شو ایرانیانو مړي انتقالوي تهران ته ورسېده. دغې پیښې چې نه ورځې وړاندې په مینا کې شوې وه د سیمې د دوو سیالانو یعنی ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې نورې هم کړکېچنې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او نور لوړپوړي چارواکي پرون د دغو وجل شوو 104 حاجیانو د درناوي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي وو ښایي نور مړی هم دروسی په پای کې ورورسیږي. د سعودي عرب چارواکي وایي چې په تیر 25 کالونو کې د حج پر مهال دا تر ټولو بده پیښه وه چې پکې د ټیل ماټیل له کبله 79 تنه زیارت کوونکي مړه شوي دي. داسې څرګندېږي چې په دې پیښه کې تر ټولو زیات د ایران 74 تنه زیارت کوونکي وژل شوي دي. او رستی خبر دا چې یو فلسطینی تن د بیت المقدس په زوړ ښار کې پرون پر یو اسرائیلي کورنۍ حمله وکړه او د دغې کورنۍ پلار او یو بل تن یې وژلې دي. مخکې تر دې چې دغه فلسطینی تن د امنیتي ځواکونو په ډزل وژل شوی وي ده د دې کورنۍ دوه نور غړي هم زخمیان کړل. دغه اسرائیلي کورنۍ د عبادت د یو ځای نه د خپل کور په لور روانه وه. د اسرائیل د پولیسو ویاند وویل دا وژنې یو ترهګر برید و. د فلسطین یو سخت دریځې ډلې اسلامي جهاد ویلي دي چې برید کوونکي د وی غړیو د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو اولنۍ غړې ده چې مو په سر کې د انیسا اجمل نه خبرونه اوریدل. په روانه غړې کې به د غری پټونه واوري. د افغانستان په کندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو خلاف د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. بلخو افغان سیړونکو وایي د حکومت د کندوز په اړه په بهر هیوادونو د تورونو پر ځای نړۍ ته بهرنۍ لاسوهنې ثبوتونه وړاندې کړي. د تعلیم ماهرین وایي پاکستان کې د سکولونو په نصاب کې د نفرت خوروونکو موادو موجودګي د ټولنې لپاره ناسور دی.
لکه صرف یو مسلمان چې دی که نه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کېږي.
په تیر یوه لسیزه کې وسلوالو قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه او هسپتالونه تباه کړي دي. څېړونکي وایي وسلوال د بنیادي انساني حقونو مخالفت کوي.
زواج به اضافه ښکاونو چې د ګرمو سکولونو دا زموږ د کلتر خلاف دی او دته جنکۍ راځي او د میټرنټي سنټر چې کوم هلته د زنانه لپاره جوړ شوي دته دلته د قبایلي زنانه راځي او دا دل چې بېحایي د جنکۍ لویږي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نورو ریپورټونو تر څنګه به خوندورې سندرې هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو یې هر ورځ 9 ساعته اوریدل شئ. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدل شئ او د مشال ریډیو ویب پاڼه ته چې تاسو ورشئ نو ولته نور ډیر معلومات، خپل ویډیوګانې او تصویرونه هم کتلی، لوستلی او اوریدل شئ. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته اولنۍ موضوع د خبرونو په حساب خو منګه د کندوز خبرې کړې دي. هغه باندې بم کو خو د خبرونې د ترتیب مطابق ول ورزو سیمته او په پیښور کې حال اخلو د خپل خبريال نه چې د غلطه کې د پولیو نوې کیس مخې ته راغلی دی. د وخت د پیښور نه زمون خبريال شبیر احمد جان موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. شبیر جان سهار دې په خیر. دغه د پولیو نوې کیس مخې ته راغلی څه تفصیل لري؟
ډیره مننه مرکز تاسو د اردن کوم سهار خیر. بالکل دا د پیښور چې کوم فقیر آباد سیمه ده هغې کې د پولیو د 13 کلنۍ ماشومه ده او سیانوی دی د هغې په پای کې د پولیو وارث تصدیق شوی دی. لګه چې بوان دي زمونږ د خیبر پښتونخوا چې کوم د پولیسو مخنیوي ادارې چارواکي دي ډاکټر اکرام الله وی سره خبره کړې شو نه هو ویل چې بالکل د تاسو ماشومې تښتنه شروع دی وړاندې لګاټرې ته لګلې شو خو یې د لګاټرې نه دا غي چې کوم ریزلټ راغلی دی بیګان راغی تر مخه دی چې د پولیسو تصدیق شوی دی داسې مناسب زه به دا ووایم چې دا هغوی د وینا تر مخه په ټول پاکستان کې د پولیسو د رنګ د سخت کار د رنګ چې کوم ماشومان دي شمېره 15 تر رسیدلې ده
دا د پولیو د کمپاین هم وای چې په سو ورځو کې شروع کیدونکې ده دغه کله ده
بالکل دا مې اوسه درسم کې هم د دې مې سلسله منټې سره د نن کمپاین شروع کیږي او دا ډاکټر اکرام الله مشال یې ډوته دا مول چې دې نن څه کوم کمپاین نه دي ټینګ کړی دي دا ټوټل نه کمپاین لري چې دا دې هدف ته په دې نه او کمپاین کې د پاکستان د پولیو نه مکمل صفایي کې دا نه کمپاین کې یو شوه دي یو د لسم شروع دي او باقي هو د مرحله وړ هر میاشتې کې میاشتنې کمپاین دا د لسم نه وړ تر یو 16 منټې پورې ورته
ډیرا مننه دا وو د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال چې پیښور کې را مخته شوې د پولیو د کیس په حواله یې موږ سره تفصیل شریک
د مشال ریډیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
مشال ریډیو ته غوږی په داسې حال کې چې د افغانستان په کندوز ښار کې حکومتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف په عملیاتو بوخت دي. د دې هواد څېړونکي وایي چې افغان حکومت د کندوز ښار د سقوط په اړه خپلې ذمہواری په نورو نه چوي او که په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وینو په کار دي چې ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. په دې حقله تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو همکار اسد لودین راکوي.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي له کلونو راهیسې د افغان حکومت خبرګون یوازې پر دې خلاصه سوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قربانی دی. د یادو کارپوهان له ډلې جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول سرګندونو سره خپلې نیمګړتیا پټ نه کړي، بلکې په دې اړه باید رسنیو او د ملګرو ملتونو سازمان ته اسناد وړاندې کړي تر څو د دې هیواد په اړه پریکنده تصمیم ونیسي. دی وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخبارات سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. دا سینه کېږي لکه موږ چې د کندوز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس ونه کړو د پیښې پر د پاکستان پر استخباراتو یا دغه هیواد پر پوست یا پر پردوی هیوادونو اچو. حتی ویل سوی چې په کندوز کې څو پاکستانی جنرالان جنګیږي ډېر خندونکې خبر ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونې سیاست په اړه تیر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ، خو د خلکو استازي وایي دا چې د کندوز ښار او د هیواد یو شمېر ولایتونو د ولسوالۍ په سقوط او رامنځته سو بمی او وسلوالو حملو کې د پاکستاني استخباراتو لاس دی، ولې په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي. په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازي محمد عبدوایی دا موضوع باید په پوره همغږۍ سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بې پروايي ونه کړي.
هم سازمان ملل متحد خودشان متحد
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناتو خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پریکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان لخوا د کندوز را تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر لخوا پر نیول یوه اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د کندوز په جنگ کې د پاکستان استخبارات په لاس لرلو تورنوي او وایي چې د کندوز جنگ مشري پاکستان کوله. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د سیړونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی که هم په دې اړه څه نه وایي چې د کندوز په سقوط کې کوم هیواد لاس درلود، خو په ظاهره پاکستان ته اشاره کوي او وایي دا ښکاره ده چې د افغانستان په جګړو کې کوم هیواد ښکیل دی.
د افغانستان حکومت تل اسناد وړاندې کړي دي چې د افغانستان په جګړه کې څوک ښکیل دي. دا هغه پوښتنه ده چې تل ورته ځواب ویل شوی دی او د کندوز مسله ډیره مهمه ده. داسې راپورونه شته چې ښکاره کوي د تل په شان بهرانیان د دې جګړې تر شا دي. دا چې څوک دي دا هم روښانه ده، خو بیا هم کمیسیون نه ګمارل شوي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
څېړونکي وایي که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه اسناد لري او ملګرو ملتونو ته یې نه وړاندې کوي، دا نو د حکومت ستره کمزوري ده.
د پاکستان نه شایع کیدونکې دی نیشن ورځپاڼه لیکي چې په کندوز کې د طالبانو د وروستیو بریدونو نه پس پکار دی چې پاکستان په خپله خاوره د هغو طالبانو ختمول شروع کړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. بشیر ګواخ درته د دې لیکنې غټ ټکی وړاندې کوي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله په 1998 کلونو کې پاکستان افغانستان کې د روسانو په وړاندې د جهاد په وختونو کې ژوره مداخله وکړه او د نړۍ تقریبا هر جهادي ته یې په خپله خاوره ځای ورکړ، ډیرو خلکو فکر کاوه چې پاکستان به له دې ګډوډۍ هیڅکله راونه وځي. د لیکوال په خبره پاکستان نه یوازې افغانستان او هندوستان کې وسلوال د خپلو اساسو او لاسپوڅو په توګه کارولي، بلکې په چین کې فعال یو غور بلتون پاله هم په 2001 کال کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته پاکستان کې میشته شول. په مقاله کې راغلي چې د جند الله ډلې د فعالیتونو له وجې ایران هم له پاکستان ورته ستونزې لري. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په نیویارک کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11 تر بریدونو وروسته کله چې د افغان طالبانو د ملاتړ او اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو له وجې د ټولې نړۍ سترګې پاکستان ته واوښتې، پوځي امیر پرویز مشرف خپل ملک کې د وسلوالو پر ضد یو لړ ګامونه واخیستل، خو هغه هم د کومې اوږد مهالې ستراتیژۍ په نظر کې نیولو سره نه و شوي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان بیا هم طالبانو ته پټنځایونه ورکړل او په قبایلي سیمو کې داسې عملیات وکړ چې طالبان ختم نه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله تیر کال د پاکستان پوځ ضرب عضب عملیات پیل کړ، نو ټولو دا ویل چې اوس پالیسي بدله شوې او اسلام آباد به د ترهګرو ځپلو ته مخه کړي. که څه هم د لیکوال په خبره تیر کال هم افغانستان کې د تشدد پیښې کمې نه وې، خو ډیرو فکر کاوه چې دا یوازې لنډمهاله جګړې دي چې د ژمي په راتګ سره به کمې او یا هم ختم شي، خو داسې ونه شول. په مقاله کې زیاته شوې چې څو ورځې وړاندې طالبانو د کندوز ښار ډېرې برخې ونیولې چې پاکستان په سمدستي توګه د طالبانو لخوا یا د سیمه کې د خلکو وژل او زورول ونغندل. د لیکوال په وینا د دې معنا دا ده چې که ترهګري پاکستان کې وي نو پر وړاندې به یې مقابله کیږي، خو که افغانستان کې وي نو پاکستان به بې پرې پاتې وي. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان دوه مخي پالیسي حد نه لري. که طالبان پاکستان کې بریدونه کوي نو د هندوستان د جاسوسي ادارې لاسپوڅي ګڼل کیږي، خو که طالبان افغانستان کې ترهګر فعالیتونه کوي نو هغوی ازادۍ ګټونکي بلل کیږي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د کندوز تر پیښې وروسته باید پاکستان د افغانستان د پالیسۍ په بدلولو سوچ وکړي. لیکوال وایي چې پاکستان باید په خپله خاوره د افغان طالبانو موجودیت نور ونه زغمي او زر تر زره دی وباسي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنۍ صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2013 15,300 15,000 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
د مشال خبرونو ته غوږی په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارو غړو او په تعلیم او نصاب کارکونکو یو غونډه کړې او پکې ویلي پکار دي چې حکومت د هیواد په تعلیمي نظام کې ضروري بدلونونه راولي. د غونډې ګډونوالو ویل پکار دي چې تعلیم یو ماشوم ته د انسانیت ښېګړې، امن او محبت درس ورکړي، دا نه چې د تعلیم له وجې په ټولنه کې تفریق او د نفرت خورولو سبب وګرځي. په دې موضوع د فرخنده اسد د ریپورت اورو.
په اسلام آباد کې په تعلیم او نصاب باندې کارکونکو سړنکارو په یو خبري غونډه کې تعلیم د امن لپاره که د کرکې لپاره د سرخط لاندې خبرې کړې. د غونډې ګډونوالو وویل په پاکستان کې ماشومانو ته د مینې او انسانیت د ښودلو پر ځای تعصب ښودل کیږي. د تېرې جمعې په ورځ په دغه بحث کې طاهره عبدالله چې د پهلي کرن په نوم د سکولونو مشره ده وایي د دوی نصاب یو ماشوم په مذهبونو او فرقو کې ویشي، هغه ته د سنی، شیعه، عیسوي عیسوي هندوانو او احمدیانو کې فرق خودل کیږي باید دغه لری شي او یو ماشوم ته انسانیت وخودل شي. دا چې د پاکستان په نصاب کې د مذهبونو او انسانیت سره د مینې او ښېګړې په اړه څه خودل کیږي په جواب کې د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي
کتابونو کې لا په نصاب کې چې کوم طریقې کار سره هغه مضمون لا خبره کیږي یره نه تاثر دا اخیستلی کېدلی شي چې لکه صرف یو مسلمان چې دی که نه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی هغه که دلته لکونو کالو راسي آباد دی که نوی شهري هم دی هغه د پاکستان آئینی شهري خو وي خو خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کیږي او مطلب دا دی چې هغه خلک اسلامیت پڑھاوی گی
په اسلام آباد کې په نصاب په بحث کې برخه اخیستونکو دا هم ویل باید ماشوم ته دا وښودل شي چې انسانیت څه شی دی او د یو بل انسان او ټولنې سره به څنګه ښېګړه کوي. د تعلیمي او ولسي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان په نصاب کې یو ماشوم ته زیاتره د دښمن تعارف ورکول کیږي او ډیر لږ هغه ته د امن ښېګړې او مذهبي رواداري په اړه ویل کیږي.
نورو قانونو یا د نورو ډلو یا نور هر شی چې مختلف دی هغه دښمن او دښمن په شکل کې تکتل د دې خیال چې کله ماشومانو کې داراشي نور هر څه مختلف هغه دښمن وګڼي نو شاید په ځان به یو وګڼي. دا منطقي تور یو خپل نقطه نظر دی. دا په اسلامیاتو کې شته. دا په دې کې وو یعنی اردو انګریزي او پښتو چې کوم مقام قومي ژبې دی هغه کتابونه کې شته او تر دې پورې د ساينس کوم شامل کې شي. د مذهب په حواله مختلف فرقې دي نو یو کیسه فرقې نمائندگی شوې ده. سنی دیوبندي کې دي د کولو د پالیسۍ او د کولو اندازم غیر جمهوري هم دی او دې سره سره غیر انساني هم دی.
پروفیسر خادم حسین د اهم وایي شپږ کال وشو چې د نصاب د جوړولو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی خو تر ننه پورې بیا صوبې نشي کولای په نصاب کې د ضرورت مطابق بدلونونه راولي. په نصاب کې د بحث په وخت هم اول شو باید یو ماشوم ته دا وښودل شي چې تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی او د یو انسان سره ښېګړه تر ټولو غوره کار دی.
بلخوا د انساني حقوقو کارکونکو وایي د جنگ لپاره په نړیواله کچه اصول او قوانین ټاکل شوی خو د باوجود په پښتونخوا او قبایلی سیمه کې د جنگ پر مهال تعلیمي ادارو او سپیټالونو ته سخت نقصان رسیدلې ده. د سیړونکو په وینا په دې عمل کې د پوز او د وسلوالو له اړخه یو شان زیان دغه ادارو ته رسیدلې ده. تفصیل د ملي حامد په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامن حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسیدلی دی بلکې د وسلوالو او پوست ترمنځ نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د کامی جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنې هدف سکولونه ګرځېدلی دي.
په داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او دغه کې د دهشتګردو یا د فوجانو په منځ کې سنختی یا شوی دی په دې کې همیشه ټارګټ چې دینو هغه مین دغه دی هغه سکولونه دي او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دي هسپتالونه دي. کسوات کې اولنې گزار چې دینو هغه په سکولونو باندې شوی دی او دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا و چې چونکې دا فوجان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي د موږ دلته مورچې جوړي نو ورګه چې دا ول اول ختم کړو او اسیم هغه د تعلیم خلاف په سوالو باندې د 2010 سیلاب او دهشتګردۍ کې تقریبا 400 لپاره سکولونه ټارګټ شو نو وس تر دې د مو پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوې دي. 95% سکولک د تیسر د تعلیم هغه سرګرمیانې او هغه ډیر زیات متاثر شوې.
د جګړې لامل په قبایلی سیمه کې تعلیم او د صحت سہولتونو ته د رسیدلي نقصان پاړه په قبایلی سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام داوړوای
قبائلی علاقہ کے تراگر آگے پتے لا سی جنا ٹارگیٹ کر لو چھ آگا یو گرل اسکول نا بھی آو یو میٹر نٹی سنٹر وہ اور جواز بہ ادا پیش کاؤنو چھ دا گرل اسکول نا راز مونگ دے کل تر خلاف کے عہدے پر جنا کی رضی اور دا میٹر نٹی سنٹر چھ کم التا دے زنانا دا پر جو شوی دے تا دلتا دا قبائلی زنانا راضی اور دا دل چھ بے حائی دا جنا پلائے گی قبائلی علاقہ کے سر تینزا سوا نزیاد اسکول نا دے وران کرلا پولا قبائلی علاقہ کے مخ کے 2009-2010 دا رپورٹ دے چھ پینزا اور یا دوی میٹرنٹی سینٹر یا اسپتالوں میں دوئی کیوران کری ہوئی پہلا مونگے ہے تراغر و طرف انا زمونگ دا تعلیم اور زمونگ سے حد دیر زیاد متاثرہ شو جیسے کم فوز راگ لو تین زیاد تر پسکولون و اسپتالون کے اخفل پر آوا چاہو لو مجد باڑی عرف کتو گو رنگ زمونگ دے سیحات اور دے تعلیم دیر زیاد نقصان شوئے دے
احمد شاہ زیادوی چلا بدا مرغا پا خیبر پختونخوا و قبالی سیمو کی دا جنگ پا وقت ہس قسمہ ضابطہ اخلاق پا پام کے ندی ساتل شوئے
دا کم جگڑ چھ دہشت گردی پدے ٹول وطن کی زمو روانہ دا پدے کے زابط اخلاق اڑو سے نم نشتا ایون دی وچ دا اسلام دا کفر جگڑ تے دیکھن کو جڑا کڑے نو اسلام خدا وئی چھرا تا صبح پدے جگڑو کے زنانو تے مشران تے مشومان تے بسنوائے او ایون چھ کم ولڑ فسلن چھ دی او شنی ونی چھ دی اگے تمام نقصان نہ رسو
دا چھ سکولوں او ہسپتالوں تا دا نقصان دا مخنیوی پترس کے پکامی او یا نڑی والا کچھ س قوانین موجود دی کسنگا پ پیخور کے دا ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن یا وکیل او عوامی ورکرز پارٹی صوبائی صدر شہاب الدین خٹک وائی
دنیا کے جنگ ہم قوانین اور دا جیل واس کنونشن سسٹم اور سکم انٹرنیشنل لا دا اگے لا نظر دی بھئی کی بیاد باز شینو ممانعت دا کمی بیاد اگے تے او اعلان شوی جنگ کی تے دا فریق نو جو معلوم فریق پر من زوی پارے کی شوی دی نبادی کی کمی دی دا مسلم سلے کی وے سکم فریقم دا ودی نو اگے بد دا سکم تا دا جنگی پرم مرتکب ناسی اسپتال تے دا اگے مسلم سلے کی دے ایمبولینس کے ذریعہ مفتی سبا کی جائے اسکول کالج آباد بمباری مفتی کی جائے نو جگہ فن داری اصول کی بھی اگر بالکل معلوم بھی اور زمین تقسیمت کے تو یہ خدا جنگ انڈیفائنڈ ہوں گے
کارپوہان وائی شد جگڑے پا وقت ٹاکل شوی اصول واضح دی خدا دے ترسنگ دے ملگری ملتونا او نڑی والے ادارے خپل کردارو لوبوی چھ دا سولی دا کوشش ترسنگ دے سارا نوکڑی چھ آیا دا جنگی قوانینو خلاف ورزی خنکی گی
د مشال ریډیو خبرونو کې اولنې غړې سلام پښتونخوا ته غوږی چې پکې نیمای ته رسیدلی یو. په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
ملګرو ملتونو په کندوز کې د بې پلو ډاکټرانو پر یو اسپتال د هوایي بریدونو غندنه کړې ده. د خالي په شپه په دغه پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي وو چې پکې د بې پلو ډاکټرانو د عملي دولس کار کوونکي، څلور د لوی عمر مریضان او درې ماشومان شامل وو. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی. د اروزګان د والي ویان دوست محمد نایاب پر مشال ریډیو ته وویل چې تېر ماښام وسلوالو د مرکز ترینکوټ په مهرآباد سیمه کې پر قومي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه او هغه یې وشلې دی. تر اوسه د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. افغان امنیتي چارواکي وایي چې کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې څلور وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د مطبوعاتي دفتر څخه پرون په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په تېرو څو ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولي کوټ ولسوالو، دغه راست د لشکرګاه په دوراهي سیمه کې د وسلوالو په ځایونو افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کړي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پیښور کې چارواکي وایي د پیښور په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په یوې ماشومې کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوی دی. په پیښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال ریډیو ته وویل چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دې نوي کیس سره په خیبر پختونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو شمېره 1500 ته ورسېده. د عراق د بغداد په شیامیشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته له هغې وژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه. دغه برید د کازیمیا سیمې په ادن چوک کې پر یو چیک پوسټ شوی و. داعش ډلې د دې برید ذمهواري منلې ده او هغه لومړنۍ الوتکه چې د سخت کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټې له وجې د وژل شوو ایرانیانو مړي انتقالوي پرون تهران ته رسېدلې.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس پام وکړئ چې د پاکستان اخبارونو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زمونږ خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په غړې واورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستان او هند ترمنځ پر روان کړي چې دغه لړکی د مرګري ملتونو غونډې ته د پاکستانی وزیر اعظم او هندي خارجه وزیر په خطاب لیکلي. د سلسله کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د مذاکراتي عمل بحالولو او سیمه کې د امن په خاطر هندستان ته سلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه، خو هندستان په یو خبره ټینګار کوي چې یوازې په طرحګرۍ به خبرې کیږي او دا خبره موږ د دین وړاندې هم سوزله اوریدلې ده. اداریه وایي چې ملک هم نه غواړي چې ترهګري دي جاری وي او دې سلسله کې پاکستان له خپل خوا ډېرې قرباني هم ورکړي دي، خو دا مسله دومره په سمدستي توګه نه ختميږي. البته د نواز شریف په نورو نقطو عمل درآمد سره ممکن ده چې په دې کې کمی راشي، خو هندستان داسې نه غواړي، بلکې د دې خیالو چې په پاکستان د تورنو لګولو سره به دوی د هند خلاف ملګري ملتونو کې ثبوتونه وړاندې نه کړي او پاکستان د مخکې نه دغه ثبوتونه نړیوال رورولې او ملګري ملتونو ستر سکتر ته وړاندې کړي دي. اداریه اخیره کې لیکي چې هندستان کې پخپل هم حالات ډیر ښه نه دي، بلکې د جنرال اسمبلی د غونډې په مهال هم سیکانو، ګجراتیانو او کشمیریانو د نریندر مودی په ضد احتجاج وکړ او په ملک کې دننه هم وخت په وخت د په ضد مظاهره کیږي. نو آیا د دې هر څه په شا پاکستان لاس لري؟ که هندستان غواړي چې منطقه کې امن وي، نو د دې لپاره به دوی له د مذاکراتو میز ته راتلل وي او دې سلسله کې باید چې ملګري ملتونه او نړیواله ورورولي هم خپل کردار ترسره کړي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه د پی ای ای انتظامیه او پایلټانو ترمنځ په جاری کړکیچ لیکلې ده. اداري وایي چې د 1300 ورځو د هړتال له وجې کامی ادارې پی ای ای ته د 40 کروڑ روپو نقصان رسیدلې دي، ځکه چې 200 الوتونه منسوخ کړې شوې دي او ځینې د ځنډ ښکار دي. اداري وایي چې د کامی ادارې پی ای ای او انتظامیه ترمنځ د 1.5 ورځې مسله چلی ده، خو دا به د مذاکراتو د لار هواره شوه. البته دا ځل خبره ډېر روانه شوه او پایلټانو په هړتال لاس پورې کړی چې ورسره یو طرف ته کامی خزانه ته زیان رسیدلې، نو بل طرف ته مسافر هم د مشکلاتو سره مخ دي. اداري اخره کې لیکي چې پی ای د مخکې نه په خساره کې روانه وا او د هړتال سره د دې خساره نور هم زیاته شوه او کدا سلسله جاری وي نو پی ای تبا د نورو فضائي کپنو مقابله کول ګران شي. بلکې ځینې خلک خو دا اندېښنه هم لري چې د خسارې په نوم د پی ای خرڅولو لپاره لار هوارول شي، خو بیا هم که هر څه وي حکومت لا د دې مسلې زر تر زره حل راوستل پکار دي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو د مخنیوي لپاره د امریکا له اړخه د جنگیالو په تربیت لیکنه خبره کړې ده. بلخوډان برسپانې په خلیجی ریاستونو کې مزدورانو ته په ورپېخو مشکلاتو رپورټونه شایع کړې دي. شاهین بنیرې مهم ټکي وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې امریکا په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد د جنگیالو په تربیت او هغوی ته په جنگي سامانونو ورکولو په بلیونونو ډالر خرڅ کړل، خو کله چې هم دغه جنگیالو ته اړتیا پېښه شوې ده نو هغوی د ترهګرو ډلو د مخنیوي پر ځای غرونو ته ختلي دي. مجله وړاندې لیکي دغه په بلیونونو پنګې باید د ډیپلوماسۍ، دغه هیوادونو د بیا جوړولو او د هغوی د اقتصاد ښه کولو لپاره په کار راغلي وي. په موجوده وخت کې امریکا په خپل دفاع د نړۍ د 15 لویو پوځونو نه ډېرې مالی پنګې خرڅ کوي او اوس وخت راغلی دی چې پوځ ته د پنګو ورکولو او بهر ملکی جنگیالو د تربیت پر ځای د تعلیم او روغتیا په چارو او د انفراستراکچر په جوړولو سرمایه کاری وشي. بلخوا له پاکستان خبریدونکي ډان ورسپانې په یو اداریه کې لیکلي دي چې دا وخت په خلیجی ریاستونو کې د جنوبی ایشیا سره تړاو لرونکي په ملیونونو کارګران مهنت مزدوري کوي. د ورسپانې په وینا په ډېرو موقعو د دې مزدورانو حقونه د خپو لاندې کیږي او دوی د ځان سره د ظلم ذاتی پر ضد اواز هم نشي اوچتولی. خو د راپورونو تر مخه اوس د متحده عرب اماراتو حکومت د مزدورانو د خیر ښېګڼې لپاره ځینې پریکړې کړې دي او کچره دغه پریکړې عملی شي نو د بهر ملکی کارګرانو ژوند ورسره ښه کېدی شي. په دې بدلونونو کې د نوکرۍ شرایط ښه کول او د مزدور او کفیل ترمنځ د لوازنامې نه د وتلو لار شامله ده. ورسپانه وړاندې لیکلي دي چې د متحده عرب اماراتو د چارواکو لخوا تجویز شوی بدلونونو سره به یو مزدور کولی شي چې خپل کفیلې خوښ نه وي نو د هغه سره کار پرېښودی شي. ورسپانه هیله ښودلې ده چې نور خلیجی ریاستونه به هم د متحده عرب اماراتو پر رنګ اصلاحات وکړي او دغه شان مزدورانو ته به خپل حقونه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس وایي نوی وازیدا چې په شام کې به خپل هوایي حمله جاری ساتي بلکې نور به هم زیات کړي. ماسکو ویلي په شام کې یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګڼ مرکزونه ویشتلې دي، خو د شام د بشري حقوقو د سار یوه اداره وایي په تیرو څلورو ورځو کې په دغه هیواد کې د روس په هوایي بریدونو کې د اتو ماشومانو او اتو ښځو په شمول لږ تر لږه 9 عام خلک وژل شوي دي. په دې حکله د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې یو ریپورت د صالح محمد صالح ناورو.
روسیا وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلي و چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 60 الوتنې کړي او د ترورستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوري کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال اندري کارتاپولوف پرون ویل چې روسیا به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي. د کارتاپولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څه باندې 50 اهداف ویشتلې دي. د روسیې د لوی درستیز مرستیال دا خبرې پرون په مسکو کې خبریالانو ته وکړې.
ناشا رازویتکا فیکسیروی شتو بویکی
زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنگیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې یوه په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرېښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. خبریالانو ته د خبرو پر مهال د روسي چارواکي وویل روسیې د خپلو هوایي حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی و او سپارښتنه ورته کړې وه چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایي ځواک عملیات کوي هلته د خپلې جګړې ودروي. امریکا د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یګور کوناشینکوف پرون ویل د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر شلو زیاتې هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 اهداف یې وشتلې دي. خود سوریه د بشری حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په تیرو 4 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د 2 کوچنیانو او 2 ښځو په ګډون لشته لږه 9 ملکیان وژل شوي دي.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خبرونه تاسو هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې واځي په پښتو ژبه اوریدلی شئ. د خبرونه لپاره تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې دغه پته باندې هم ورتللی شئ چې پکې نه یوازې موجوده خبرونه بلکې د 13 ورځو خبرونه هم پرتی دي. تاسو اوریدلی شئ خپل ویډیوګانې، تصویرونه او نور ډیر معلومات هم په دغه ویب پاڼه ترلاسه کولای شئ. د سلام پښتونخوا د ترتیب مطابق منګه دې کتاب لپاره سندرې او ښکلي کلامونه شامل کړي دي. دا وخت د فیاض خیشکی په غا کې دې ته وښی.
روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے اشنا پو محبت کی حقک ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حقک ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر می دہی متنا مرحلی او شرمی دلی اخیر می دہی متنا مرحلی او شرمی دلی روانم حاصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں کلوی دلے پاسے دلے
د مشال خبرونو کې دا وخت اولنې غړې سلام پښتونخوا ته غوږی چې پکې مو د فیاض خیشکی په غږ کې دغه کلام واورید ورزو یو وار بیا د ریپورتونو لخته ډان رسپانلې کې د پاکستان حکومت د نړیوالو غیر سرکاري ادارو یا ان جی او ګانو د دایره کار لپاره په یو داسې نوې پالیسۍ کار کوي چې په نتیجه کې به یې جګړه ځپلي او د امنیتي حالات له وجې به کور کړل شو خلکو سره د نړیوالو ادارو مرستې لا هم ګرانشي. د دغه لیک مهمه برخه د فرخنده صد نه ورو
د پاکستان ډان رسپانه په خپل یو اداري کې لیکي د کورنۍ چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د یوې نوې پالیسۍ تر مخه به دوی په دغه هیواد کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې ريجستر کوي. هغه وایي دا یو ګران کار دی خو دوی یې پر دې هم کوي چې باید دا معلومه وي کومه اداره چیرته او څنګه کار کوي. د دغه نوې پالیسۍ له مخې به حکومت دا څارنه هم کوي چې یو اداره تر څومره حده او څنګه د ولس ښېګړې کار ترسره کوي. تیرا نږدې موده کې په سیف دی چلډرن نړیوالې ادارې د ځینو وجوهاتو له امله بندیزونه ولګېدل. د دغه وروسته حکومت وویل دوی دغه فیصله د امنیتي وجوهاتو له امله کړې ده. حکومت وایي باید نړیوالې ادارې د پاکستان پر خاوره داسې کار ونه کړي چې د هیواد امنیت ته څه خطر وړاندې کړي. د پیسو په غیر قانوني توګه د یو ځای نه بل ځای ته په لیږلو، د وسلو په سمګلینګ او یا د داسې ډلو سره رابطې ونه لري چې د حکومت له خوا غیر قانوني ګرځول شوی او یا هم تراګرو پیخو کې ککړی وي. حکومت دا هم وایي کچېرې په یوې غیر سرکاري ادارې په تیر وخت کې داسې ستور لګېدلی وي نو باید د دغې سپیناوی وشي او د جزا سره مخامخ شي. په نوې پالیسۍ کې دا هم ویل شوي دي چې باید یوه اداره د خپل ښودل شوي ځای نه بغیر په نورو هغو ځایونو کې کار ونه کړي چېرته چې امنیتي مسلې وي او یا د حکومت لخوا حساسه ګرځول شوي وي. ډان لیکي دلته مسله دا ده چې اکثره نړیوالې ادارې غواړي د هغو خلکو سره مرستې وکړي چې د جګړو له وجې متاثر شوی وي، د صحت او خوراک مسلې لري، خپل کلی کورونه یې پرېښودې وي. نو که چېرته حکومت د دوی په کار ځینې بندیزونه ولګوي نو بیا به دغه ادارې د داسې جګړه ځپلو خلکو مرستې څنګه کوي چې په خپله حکومت هم په خدای سپارلي او یا یې په ډاګه پرېښودې دي. بلخوا داسې ادارې نه یوازې جګړه ځپلو خلکو ته مرستې رسوي بلکې دوی د دغه خلکو او د نړۍ ترمنځ د پل حیثیت لري. دوی د خلکو د مسلو نه نړۍ خبروي او پر ځای د دې چې د دغه نړیوالو ادارو د کارکوونکو امنیت خوندي کړي حکومت په دوی لا نور بندیزونه ولګول. ډان لیکي باید حکومت دغه پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او له سره یې جوړه کړي ځکه چې په سپاټکو کې دغه د جګړه ځپلو کورنیو ښځو او ماشومانو سره زیاتې دي چې خپل هم مرستانه کوي او د نړۍ دروازې هم پرې تړي.
بلخوا اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د جبري مشقت په اړه یو مقاله خپره کړې. لیکي پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې جبري مشقت کیږي. د ورځپاڼې په خبره که څه هم د دې مسلې د مخنیوي لپاره قانون شته، خو په سمه توګه عملي شوی نه دی، چې په دې برخه کې د حکومت د ناکامۍ څرګندونه کوي. د مقالې مهم ټکي درته ملیحا امیتزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په مارچ 1992 کال کې د جبري مشقت خلاف یو قانون مخې ته راغلو چې تر مخه هر هغه کس چې په جبر یې د قرض ادا کولو لپاره د چا مزدوري کوله، د پور پوره کولو لازم مواره خلاص کړل شو. د قانون له مخې د هغو کسانو لپاره سزاګانې وټاکل شوې چې پر چا جبري مشقت کوي. له دې سره ضلع مجسټریټانو ته اختیار ترلاسه شو چې د قانون عملي کولو لپاره ګامونه پورته او د دې پلټنې وکړي چې آیا په سیمه کې څوک جبري مشقت خو نه کوي. که چېرې داسې کسان وینو، د هغوی د خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي. د قانون له مخې په هره ضلع کې د څار د کمیټې جوړېدل هم وټاکل شو. ورځپاڼه لیکي په تېرو شلو کلونو کې حکومت د جبري مشقت د خاتمې په لړ کې په خپلو ذمهوارو او د کارګرو نړیوال سازمان له کنوینشن سره په کړو ژمنو ځان تیر کړی دی. د ورځپاڼې په خبره پاکستان په دې لړ کې یا خو یوازې رسمي وعده کوي او یا پرې ځان غلی پاتې کړي. په 1996 کال کې د جبري مشقت خلاف د نړیوالې ادارې په رپورټ کې د پاکستان په حق لوویل شو چې مهمه مسله د حکومت د ژمنتیا کمی ده. تیر کال د نړیوالې غلامۍ شمیرو د رپورټ له اندازې سره سم په پاکستان کې د 3 کروڑ آبادۍ د 1% نه زیات خلک غلامان دي. هم په دغه رپورټ کې په پاکستان کې د جبري مشقت مسله هم په ګوته شوه چې له وینا سره سم یې سندھ او پنجاب کې تر ټولو زیات کیسونه موجود دي. د گرین رورل ډیولپمنٹ آرگنائزیشن په نوم یوه اداره چې جبري مشقت کوونکو کسانو د رخلاصولو لپاره هلې ځلې کوي، یو چارواکی ډاکټر غلام حیدر وای چې په پاکستان کې د 1.5 لک زیات کسان جبري مشقت کوي. ورځپاڼه لیکي حکومت د دې رسمي شمېر نه لري او نه هم د دغه مسلې د مخنیوي لپاره کوم پلان موجود دی. ورځپاڼه لیکي چې بل خواته یو څه کوششونه شوي دي. په دې وروستو کې په پنجاب کې حکومت د بټیارانو ماشومان په سکولونو کې د داخلولو یو کمپین شروع کړي. بلخوا د ماشومانو د تحفظ په مقصد د روان کال په مې کې په یو غونډه کې د پارلمان غړو، حکومتي چارواکو، د مدني ټولنې غړو او پولیسو د جبري مشقت مخنیوي په قانون کې د بدلون تجویزونه وړاندې کړل. ورځپاڼه لیکي که حکومت په رښتیا د جبري مشقت مخنیوي کول غواړي، نو پکار ده چې موجود قانون عملي کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح در بدرنګ زکه چې دا غمن نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمیر د انټرنیټ استعمالونکي وایي چې په دې ولایت کې د مخابراتي کمپنیو انټرنیټي خدمتونه یا سرویس ډیر کمزور دی. ولاندې وجه دوی د موبایل او موډیم د لارې د انټرنیټ د استعمال پر مهال د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي که څه هم په یو شمیر ولایتونو کې ځنو کمپنیو 3G سرویس هم شروع کړي، خو په خوست کې د خلکو د پرله پسې غوښتنو باوجود هم د دې مهمې استونزې هواری ته توجه نه ده شوې. نجیب الله لوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم اوس مهال د موبایل ټلیفون لارې د انټرنیټ کارونه زیاته شوې او په ځانګړې ډول ځوان کهول تر ډېره ټولنیزه میډیا لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او د انټرنیټ څخه په سوداګریزو، رسمي او دفتري چارو کې د اړیکو د یوې نوې اړینې او آسانه وسیلې په توګه کار اخیستل کېږي. خو په خوست کې انټرنیټ کاروونکي انټرنیټي خدمتونه ډېر کمزوري ګڼي. په خوست کې انټرنیټ کاروونکي وایي مخابراتي شبکې یوازې د خلکو څخه د ښه انټرنیټي خدمتونو په نوم پیسې ټولوي.
د خوست ولایت اوسیدونکو زه په خپل په موبایل کې او د کمپیوټر د لارې د افغان بیسیم انټرنیټ کاروم. خو افغان بیسیم انټرنیټ په هغه ډول چې دوی کوم خدمتونه وړاندې کوي یا اعلانات ورکوي په هغه ډول دوی خدمات نشي ورکولای. په خاصه توګه په لرو پلتوي ولسوالیو کې یوازې د موبایل د لارې په کم اندازه سره انټرنیټ لري، خو په مرکز کې په خپل د سوپر وای فای په نوم باندې انټرنیټ دی چې هغه ډیر محدود او په کمو سیمو کې فعالیت لري.
د دوو نورو مخابراتو شبکو کارونکي هم د انټرنیټ په کارونه کې ورته ستونزې یادوي.
نوم الیاس ده زده سلام نیت استعمال هم دوی کم اعلانات چی دوی ورکوی تریجی سیستم ها حیث نشتا پل کچه ها پیسی مصرفی گی او دوی پر خدمات پخه دول نیت تصور کوی
نوم میره ملا کهیل ده زب پخ پلا ده اتصالات پسیمیکار که انترنیت کروام خو اتصالات انترنیت بیخی کمزوره ده مونگ سام استفاده نشو تری کولای
بلوری تا پخوز که ده مخابرات او معلومات تکنولوژی دی ریاست چارواکی هم پخوز که ده موبایل لاره ده انترنیت کمزوری بهیر منی دیاد اداره مشر گلابی پشاوائی چه خوست ده با کیفیت آرزان او دواندار انترنت لپاره ده فایبر نوری او زین و نور و شبکو پا غزوانه بوختی
ده خوست خالق اک بجانیب دی زموک سر دلتا شپاگ مخابراتی شرکتونه چه اگه انترنت خدمات ورانده کوی ولی پا دیر تاسوف لاس پیسد تا پینزه لاس پیسد و پیر ورانده خالقو مشکلات دیال کری طول دستگاوی دلتا نصب شوی دی امکان موجود دی دی پایبر نوری پر افریدن سرا 3G سلام شرکت فعال او هم MTN سرا مکبتی اعتباط غلر و امکان لر یا هم نور خپل ظرفیت ور کی
دیاده بانی ورده بخوز که دا محال افغان بی سیم MTN اتصالات و روشن افغان تلیکام سلام او نور تلیفونی شبکی او یوشمر انترنتی کمپانی خدمتون اولانده کهوی خب پر که ده خدمتونو تیت کیفیت لوری بایی او ده طول سیمون مخابراتی پخخ حقستون زیدی چی خلق ورسخه شکایت داری
دا مشال ریڈیو دا
Let's go.
خلکو اے خلکو زړه رانه